د امریکا د کانګرس غړیو یوې دوه ګوندی ډلې یو ور بیا په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو لایحه د استازو او سنا جرګو ته معرفي کړه. دا د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې قانوني لار رامنځته کولو په خاطر د مهڅه ده چې په 2021 کال کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته امریکا ته انتقال شوي دي. دا لایحه به د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې SIV پروګرام هم وغځوي او په متحده ایالاتونو کې د بیا میشتېدو لپاره وړتیا پراخه کړي. د کانګرس غړي جیسن کرو چې دا لایحه یې وړاندې کړې په یوه بیان کې ویلي چې ډېری افغانان چې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتونو د ماموریتونو ملاتړ کړی لا هم د قانوني خنډونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له مخې له دغو افغانانو څخه یو شمېر یې په امریکا کې دي چې هلته په موقتي اسنادو اوسي او نور یې اوس هم په قطر کې د امریکا په السلیلا کمپ کې دي او بیرته افغانستان ته د ستنول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو د ولایتي پولیسو قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال ختیځ نورستان ولایت کې په یو کان کې 14 اته کسان وژل. په بیان کې ویل سوي چې 14 د دوآب ولسوالۍ په ماوي کان کې هغه مهال رامنځته سو چې کارګرانو په یو تونل کې چاودیدونکو توکي چمتو کول. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان ټپیان سوي دي او سیمه ییزو روغتیايي مرکزونو ته وړل سوي دي. د ټپیانو دقیق شمیر او د هغوی وضعیت سمدلاسه روښانه نه دی. دا پیښه یوازې یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د بغلان ولایت په کرکر کان کې ورته 14 وسوه او شپږ کسان یې ووژل. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبې د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاس او ګریوان دي او د اوبو د برېښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبری اجانس په وینا په تهران کې حکومت په ورځ کې دوه وار د کورونو برېښنا پرې کوي چې په ورځ کې تر څلورو ساعتونو پورې دوام کوي. له دې کبله په 8 تر دې تودوشه کې د کورونو ډیری هوایی کولرونه له کاره لوېدلي دي. د تودوش څپې په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي. او د فرانسې په جنوب کې د اور وژنې کارکوونکي د پراخ اور د کنټرول هڅې کوي. دا اور په چټکۍ سره د ځنګلونو او کلیو له لارې خپور سو چې اوسیدونکي او سیلانیان یې تیښتې ته اړ کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اود ولایت چارواکو ویلي چې په دې اور کې یو کس مړ سوی، لږ تر لږه 15 کورونا سوځلې دي او په سیمه کې ډېرې سړکونه تړل سوي دي. تر اوسه 4000 هکټار ځمکه سوځلې ده. د اود ولایت چارواکو ویلي چې اور ډېر په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی او شاوخوا 2000 اور وژونکي د اور د کنټرول هڅې کوي. د معلوماتو له مخې په سیمه کې شاوخوا 2500 کورنۍ اوس مهال له برېښنا بې برخې دي. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په همدې خبرونه کې دغه مطالب لرو. پاکستانی چارواکو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو موده 15 ورځې وغځلواله. موږ په پاکستان کې له افغان کډوالو سره هم خبرې کړې دي.
افغانستان ته خو پته منه مونږ په دې کې پیګو ریوالته دې مونږ ژوند ډیر سخت نه ګورو لا خو مونږ ته انشار جواب نه درکړي.
یو شمیر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي وایي له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. په افغانستان کې د میوو د پخېدو په موسم کې بڼوال باید څه وکړي چې میوې خوندي او تر بازاره په ښه توګه ورسیږي؟ په دې اړه مو د کرنې له متخصص هدایت الله عمرخیل سره خبرې کړې دي.
دوه بخش د هغه لرو د میوو په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسی.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په راتلونکې اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسیز مشرغله ازادي رادیو اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غزولو هرکلی کړی دی. خو یو ان ایچ سی آر پرون په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې داسې تدابیر ونیسي چې هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول سي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ چې د اگست شپږمه ده اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اگست تر یو دیرشمې پورې یعنی له دې وروسته 25 ورځو لپاره وغځل سوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو له اسلام آبادې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري ایستل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کېږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو ان ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلی چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي او افغانستان ته خو په تمه نه یو. مونږ په دې ښه پېږو چې هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه دی راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نسو ګرځېدل، کاروبار نسو کول او اوس د حالات الله در رحم وکړي. بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان ته اوس نو ورکړي چې اجازه هم کاروبار کړي څو ورسو نهسته ټرمو ورته غوانسته او انتظار وکړي پیسې راشي درکوي. بوز نو دا کیسه روانه دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو ان ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستې او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو ان ایچ سی آر زیاتوي سږکال له 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اګست تر یو دیرشمې پورې وغځېده. یو شمېر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي وایي لا هم له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. دوی وایي په جبري یا هم په د کوربه هیوادونو د فشار له امله اړ شوي چې بیرته افغانستان ته دغه کورنۍ ستنې افغانستان ته پورستی کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز شوی دی او د پروسې ډېرې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې اورو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې دوه میاشتې کېږي چې له ایران بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هیڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپل ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هیڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې له ایران یو شمېر نورو راستنه شویو کډوالو له دی وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو، د سرپنا د نشټوالي او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ و میاشتې له افغانستان د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد و. روان 2025 کال له ایران د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوې، که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پاڼې درلودې موده د جولای په شپږمه پای ته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ له نښتې وروسته له دې هیواد د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لیک کمشنری یونیچسیار په وینا د روان کال پیل رئیس د جولای تر 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ و میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تیزه کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د PUR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسېدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواده د 1.4 میلیون افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو غږی دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو په شمېر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې دوه میاشتې مخکې له دې هېواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپله کابل کې وم، کابل کې ما کرای ورنه شو کړلی، کورم نشته، داغم نشته، دا اوس باګرام ته راغلی یم. ته ماته 9000 روپۍ دغه موږ درې کوره کرایه ورکو، د کور په سر موږ 3000 کرایه ده. کار نشته، بار نشته، نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه د خوراکي توکي او نه د خاک دې چې موږ سره کومک نه دسوي. ډېر خلک دلته هر نگاه نه د کاروبار د ژوند او ژوندۍ ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بیوزلۍ او بیکاری زیاتېدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېری راستنېدونکي په افغانستان کې له مایوسونکي راتلونکي سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتېدو دی. د 2015 کال په لومړۍ و میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان، بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوال ایستلي. په ورته وخت کې د کډوالو درستنېدلو پروسې سرسم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمیرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواد وتلي. په 2023 کال کې له افغانستان د وتونکو او راتونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوی. یونیچسیار ویلی په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوی، خو په دې کال کې له افغانستان او پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډیری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې 3,00,000 څخه ډیر افغان کډوال له ترکیه هم ایستل شوی. یونیچسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد، ډېری افغانان د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکاری، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هېواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بېرته افغانستان ته ستنه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
خپل مشکلات دغه وسې د منګ اولادونه دلته له تحصیل پاتې و، هغې خاطر منګ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو 8 میاشتې تېرې کړلې. د منګ ویزې یو میاستنۍ سولې، یو میاستنۍ زه چې منګ تاوان مالي نه درلود، سې منګ هرې میاستې کې ویزا واخلو. بیا بېرته راغللو، افغانستان ته ما خپل دولتي وظیفه وا وظیفه نم من پکې سوي اولادونه مم له تحصیل پاتې دي دلته مخزو ته یعنی زمينه دي کار او تحصیل مساید نه ده.
د راپورونو لمخې ډیر شمیر افغانان چې د روخان راتلونکي په هدف لخپل هیواد وتلی وو اوس مهال په کوربه هیوادونو کې له بي سرنويشتي اقتصادي ستونزو او د غراز د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو خبري مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې ل یو ځل بیا وخت تر لاسه کول ورسته هر ډول مخالف راغ چپ کړی دی. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د یو ور بیا د وخت تر لاسه کول د څلورم کال پر کېدو په درشل کې په یو راپور کې ویل دي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکیچ سره مخامخ دی. په دې اړه نور په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په خځو نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبريالان نیولي او د هر ډول مخالفت غږ غلې کړي. د غیداري افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کال وروسته هم بدريغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اگست 15 مې خبر کړي لیکلي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. پر راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د پراخه بیرته ستنېدو لامل لا پسې ژور شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړاونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. پر راپور کې د غراز لوروپای ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم درامنځته کولو وړاندیز وکړي. پر راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورم کلیزه مخته د دوی د ظلمونو شدت په ځنګلي ډول د خځو جنو پر وړاندې تاریخ یاد را پزړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې لغپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په 2020 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایتو لسپرلیو او پلي تکونکو څخه پوښتنه وکړي. پر راپور کې راغلي دي چې پر خزو د طالبانو لګول شوی او سخت محدودیت نو بشری او روغتیایي خدماتونو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې د نن یو شمیر مرمنه هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې وسیدونکو جنې غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي رادیو ته وویل
طالب هیڅ کلان تغیر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدئولوژي نور هم افراطی تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خوځو چې د تعلیم او تربیه نه، د سیاسي ډګر نه، د ټولنیز ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حاسب شوی دی. او بر علاوه خبرنگار فعالین د خوځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، وژل شول. ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام نه کوي.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي رادیو ته وویل
طالبان به وجود وعده
ها طالبانو د خپل لومړنیو شمنو برخلاف د هڅو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړ. دوی دا ثابت کړل چې د هڅو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر هڅو محدودیت د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د هڅو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست 15 وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوې. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقوقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لښبګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خزې د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبري مجله اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ ویلي ولسمشر ډونالد ټرمپ ممکن په راتلونکي اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني، ځکه امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو د فشار راوړلو په خاطر د نورو بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي. دا ډول مخامخ لیدنه به د 2020 کال په جون میاشت کې په جنیوا کې د جو بایډن له پوتین سره تر لیدو وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی وي. پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د 2019 کال د دسمبر راهیسې نه دي سره لیدلي او د یو بل پر ضد خپل فکر پټ نه ساتي. نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د یوې تلیفوني اړیکې په ترڅ کې اروپایي مشرانو ته وویل چې غواړي له پوتین سره وویني او بیا د پوتین او زیلنسکي په ګډون درې اړخیزه غونډه تعقیب کړي. ټرمپ خبریالانو ته وویل ښه چانس شته چې ډېر ژر یوه غونډه وسي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتري کارولین لیویت وویل روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره خپل لیوالتیا څرګنده کړې ده او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلنسکي دواړو سره لیدو ته چمتو دی. دا جزئیات د چهارشنبې په ورځ د پوتین او د امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف ترمنځ د هغې غونډې وروسته راپورته شول چې ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یوه پوسټ کې ولیکل چې په دې خبرو کې لوی پرمختګ ترلاسه کړی دی. د کرملین یو مرستیال وویل چې خبرې اترې ګټورې او رغنده وي. د ترامپ لخوا دا ډیپلوماټیکې هڅې دوی ورځې مخکې تر هغه ضرب العجله دي چې ترامپ د اوکراین د جګړې پر سر هغو هیوادونو ته د لا زیاتو بندیزونو تهدید کړی چې روسي صادرات پیری. ترامپ د سولې پر لور د پرمختګ د نشتوالي له کبله له پوتینه مایوسه سوی او تهدید یې کړی چې پر هغو هیوادونو باندې به درنې تعرفې ولګوي چې د تیلو په ګډون د روسیې صادرات اخلي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې سوې دي، بازارونه ساړه دي، حل لارې څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یوه لاره دا ده چې سړې خونې زیاتې سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لاره کېدای سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرهنې له متخصص هدایت الله عمرخیل څخه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
پوست میغو تولید په افغانستان کې ډېر سوی ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصل داسې ده چې موږ دوه بخشه د هغه لرو، د میوو په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دي. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې، دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه پوهیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دي. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
څه سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي، یا حتی په څلورو تقسیمایي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو، چې هغه د سیوري خواته یو کوټې جوړیږي چې هغه ته هم یو نوی د سړو خونه ویلی سو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړي دي چې هغه هم عادي، چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوې نه ده. دویمې هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو مشینري پکې کارول شوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول په اصطلاح ای سی دی، یا ایر کنډیشن موږ ورته وایي، چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورمه نوایي چې ده، هغه څه ډېره مهمه د افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډېر وخت لپاره ساتو، هغه ته موږ کنټرول اتموسفیر، یا په اصطلاح هغه سړی خونی وایي چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونی بنګ ته په کار دی. ګرچه په روسي کې چې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی. مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده، منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولې دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړې خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړې خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پاخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان فکر چې ستام نه، یا فرض مثال ناک دي په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دي په افغانستان کې. دا یو بخشته میوه ده، او یو هغه میوه دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پاخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف مې په ټوله کې دا ده چې له دې دا باید مونږ پوه ولې په دې که بعضې لارې شته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده تر څو چې زه معلومات لرم، هغه سابقه مې تو ده. اما مونږ وچوای سو چې هغه خو ټولو ته معلومه ده چې کیدای سي په مونږ وچو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړۍ خون نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه مونږ نه سو ولا زه خپل مې اسان د هغه نه غواړم چې خلکو ته دا ووایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کېدای شي یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه یو شکل ده. اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچه خوشبختانه اوس خلک دې ته اړ سوي دي، او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړی خونه ځتی باید جوړ شي. ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتود باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نوس کولای چې ځتی مارکیټ ته شي ارزه کو کې ارزه کوم قیمت ډیر ارزانه وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار ده که اوس غواړو چې میوې وساتو نو 100% باید په سړو خونو باندې کار.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوي چې سړې خونې حل لار ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینېش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې راځوړندوي تر وی مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بالکل، اغلار خوستا خو هدف ما پټوله کې دار چې هدف مې پټوله کې دار چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته دسي ورکو چې کوواړو چې رقابت وکړو، کوواړو چې او ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکاب وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید ستا بعضی انواع په افغانستان کې ستا چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نو خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نه وختکی چې مونږ راو مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زحت ډیر سوی دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سی او یا په خمی توت سره په سړو خوري کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک موده مخ کې دي ګلاس فصل خلاص، اما اتر اوس هم لا هم خلکو په سړو خوري کې ساتلی چې ډیر ښه. یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډیر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې موږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې مثال لرم، د کوم مثال کېدای شي چې دا مصارف ولري د کې شک نشته، اما تاثیرات زخت ډیر دي. لکه بعضی کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړې دي چې د لمر له اورګانو استفاده کوي، د لمر له انرژي استفاده کوي، دا ډیر عام سوي دي او الحمدلله په عامیدو دي. دا ډیر مهمه ده. زه شاید دې ما چې سیستم دې په اسلام ګورته ده، د سړې زنجیره وایي، د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکه علي زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي، یا څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسی، او که دا که فرض مثال مونږه پارتي سو په هغه مخکيني میتود یا د کنګینه یا کومبل زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ورواړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغه کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه یې څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید
دغه ټوله ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي، اصل عمل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې وو، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکی کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، شل کلن جمهوریت رنګیدای سي، نو طالبان حکومت هم رنګیدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفه چې دی دا د چا خصوصي نه دی، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي، که چیرې ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې داسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته مورز لپاره یې، نو ته خو مجبور و دادی و هادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغیړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له کس نه د کورنۍ مسئولیت ور لغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کړي، شاید نور د څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بل خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کیږي. په دې تاس خبرې وکړي که په دې راته وغږېږي چې لر روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري یو ډول تشويش کوي. بیا د اندغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو روږدي کیږي. نشه خپل فشار دی، کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي، لږ دغه پام پر بلسي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغسي بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسې په افغانستان کې یوه نوړه ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اختوی، د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کیږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګیږي، څومره د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناک لار باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیری دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوې چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوس کوي، هغوی د نو قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی دي لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب وړاندې یو بل لیډل ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنی او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړی سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ و سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایع، ځینې نور کارونه کېدله، یا داسې و چې اقتصادي حالت ډیر سمو خوندې بده نورو اشتمون په کورونه کې کالی پرولل او ته به ډوډۍ خواله نن سبا کارون هم نسته غم له منځ ته لیدي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه ويام دا ورته وای چی ولاړ سه که زهر ارزان وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسل دغه ژوند چې هر د دې کا مرګ مرګ راځي چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووښنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي ارتیاوي دي بل پرمایشات دي په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي خو باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې ارتاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بيخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخت یا دوه وخت اخلي پخلي دي دغه کې د کومونه وکی سپما دي وکړي د کورنۍ سرپرستان دي ډیر نه په تکلیف وي پرمایشات هغه مال د پریزو چې کله په اقتصادي حالات سم سو سم ویل دي بیا کول سي چې هغه پرمایشات مخته لاړ سي او هغه تر سره سي
او کدا وضعیت هم د شپات شي لوي خونه کار ونه وسیله بلې خو د کورنۍ اړتیاوي وي وضعیت څومره خطرناک کېدلی سي
دا زیات خطرناک کېدلی سي بد ته جرمونو مور ده بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګړي هر څوک همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره سته هغه به م راڅاخلي
څه ویل لري تاسو حکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابر کړي وي او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو شکار دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسی هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډیر شدي دا کولای شي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دي نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ژغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم سته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ژغونه یې راسره سته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څو ورکړي اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څو ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وای زینشتمن د خپل کورنۍ غړي پکښ لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلي یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نومې ورڅخه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوژې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوژې څخه رامنځته کیږي هله مو دا د ارزو مو دا چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونه باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپل کروڑو باندې لساره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغه خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هله مو دا چې همدا سی اوسي
ډېر ته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې میل ما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری
ਤੇਰੀ ਦਾਣਾ ਵਗਰਾਨਾ ਡੇਰ
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Субтитры сделал DimaTorzok.